السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. اوري چې پاکستاني طالبانو د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته خان سید د دې ډلې د مشر په توګه ونوماوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د حکیم الله مسعود وژنه پر افغان طالبانو هم تاثیر کوي. تر هر څه مخکې له جنقه الکوزینه خبرونه اوري.
افغان چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د غړو لیست به په راتلونکې اونۍ کې بشپړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځینې پاکستاني کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه له افغان او پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي او پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر پر ځای بل مشر ونوماوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. افغان چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د جوړېدونکې مشورتي لویې جرګې د غړو لیست به په راتلونکې اونۍ کې بشپړ شي. د لویې جرګې د چمتووالي کمیسیون د دارالانشا مشر صادق مدبر نن خبریالانو ته وویل چې دا جرګه به د عقرب په وروستۍ نیټه جوړه شي او شاوخوا 2500 کسان به پکې ګډون وکړي. که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي نو له مخې به یو شمېر امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم څو ورځې وړاندې وویل که افغان حکومت له امریکا سره دا سند لاسلیک نه کړي افغانستان ته به د متحده ایالاتو مرستې لکه څنګه چې تمه وه دوام ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت یو جګپوړی چارواکی وایي د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه له افغان او پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي. د چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر، ملا مستانه، ملا اسماعیل او ملا مالک د هغو طالبانو له ډلې څخه ول چې د سولې مینهوال ول، خو دا کسان د پاکستان استخباراتي کړیو یا ووژل او یا یې هم زنداني کړل. د ملي امنیت دا چارواکی وایي ټاکل شوی و چې پرون د پاکستان د حکومت یو هیئت له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته تللی وای، خو د پاکستان استخباراتي کړیو د حکیم الله مسعود د ځای په اړه امریکا ته کره معلومات ورکړل چې له امله یې مسعود د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په روان کال کې د افغان ترک د ښوونځیو 1340 زده کوونکو له بېلابېلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي دي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د دې زده کوونکو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او هیله یې وښوده چې د هیواد نور زده کوونکي هم خپلو زده کړو ته ډېر پام وکړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د افغان ترک دېرش ښوونځي فعاله دي چې نږدې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. ولسي جرګې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ته د هغوی د وروستیو بریاو له امله ستاینلیکونه ورکړل او په نقدي جایزو یې هم ونازول. د کرکټ ملي ټیم شاوخوا یوه میاشت وړاندې له کینیا سره 15 لوبې وکړې چې د څلورو په ګټلو سره یې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود د ولسي جرګې په غونډه کې هیله وښوده چې د کرکټ لوبډله به په نړیوالو سیالیو کې هم هیواد ته بریاوې راوړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نن بل مشر ونوماوه. مشال راډیو د پاکستاني طالبانو د منابع له خولې ویلي خان سعید سجنا د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو قومندانانو ویلي د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه نن د شمالي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې د غونډې پر مهال خان سعید سجنا دغه تحریک مشر وټاکه. د پاکستاني طالبانو ویان اعظم طارق مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې د مسعود مړینه تایید کړه. د ویل د خان سعید ټاکنه نشي تاییدوله او دا ځکه چې د طالبانو غونډه دوام لري، خو د طالبانو د شورا زیات شمېر غړي د خان سعید ملاتړ کوي. حکیم الله مسعود د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې له څلور نورو کسانو سره ووژل شو. پاکستاني خبرې رسنۍ وایي مسعود د قبایلي سیمې په یو نامعلوم ځای کې نن سهار خاورو ته وسپارل شو. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو نوی مشر خان سعید سجنا شپږ دېرش کلن دی او په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو قومندان دی. راپورونه دغه راز وایي خان سعید په 2012 کال کې په بنو کې په زندان باندې د حملې د پلان اصلي طرح و. په دې حملې کې شاوخوا 400 بندیان آزاد شوي ول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه د سولې خبرې بېلارې کړي. رشید نن خبریالانو ته وویل حکومت غواړي له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پر مخ بوزي. د زیاته کړه بی پیلوټ الوتکې دا مهال د سولې په خبرو حمله وکړه، خو موږ به اجازه ورنکړو چې د سولې خبرې مړې شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دغه راز وویل په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو، عسکرو او پولیسو په ګډون د 45,000 کسانو په مړینې سره سره حکومت د خبرو له لارې سولې ته ژمن دی. د ویل هیله من دی چې مقابل لوری به هم د حکومت په څیر اراده څرګنده کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو پراخ بنسټه له شخړو خلاص ډیموکراتیک عراق غږ وکړ. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره له دوه ساعته خبرو وروسته دا غږ وکړ. المالکی په عراق کې د شخړو په مقابل کې د مبارزې لپاره د امریکا مرسته وغوښته. د امریکا جمهور رئیس ویل متحده ایالات غواړي چې عراق د انتخاباتو قانون تصویب کړي او په دې توګه به عراقیان خپل اختلافات د شخړو پر ځای د سیاست له لارې حل کړي. ما دوی وهڅول چې د عراق د انتخاباتو قانون تصویب کړي او پر مخ ولاړ شي. په دې توګه به خلک پوه شي کله چې دوی اختلافات ولري د شخړو پر ځای له سیاسي لارې هم مطرح کولی شي. مالکی وویل د عراق د سیاسي حل په اړه له جمهور رئیس اوباما سره هم نظر دی. ده وویل د راتلونکي کال انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. روسیا او جاپان سلا شول چې د خپلو دفاعي ځواکونو ترمنځ تماسونه پراخ کړي. په دې اړه تړون د دواړو هیوادونو د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې نن په توکیو کې لاسلیک شو. د روسیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران سرګی لافروف او فومیو کشیدا سلا شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکنۍ لانجې د حل په مقصد به د راتلونکي کال په لومړیو کې د معینانو په سطحه غونډه جوړه کړي. کشیدا له روسیې سره د همکارۍ په اړه وویل د امنیت په برخه کې دغه تړون په رامنځته کولو سره موږ هیله من یو چې دا به د جاپان او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو پر لور حرکت وي او هیله لرو چې د سولې په خبرو به مثبت اغېز وکړي. مسکو او توکیو د کوریل ټاپوګانو پر سر په خپلو کې لانجه لري او هر یو یې خپله ځمکه بولي. دا ټاپوګان له دوهم نړیوال جنګ وروسته شوروي اتحاد اشغال کړي وو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. پاکستانی طالبانو د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته خان سید د دې ډلې د مشر په توګه ونوماوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغېز ولري.
هغه څوک چې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه په حملاتو کې ګډون کوو راتللو د حقانی د ګروپونو سره مرسته کوله په دې کې به یو څه تاثیرات راشي.
ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې افغان حکومت ته ولسته یو ګواښ وګڼه.
موږ تاسې کله په پارلمان کې کښینو باید د افغانستان د منافع لپاره خبرې وکړو نه د همسایه ملکو لپاره.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې راتلونکي اونۍ به د دې جرګې د ګډونوالو لست بشپړ سي. د افغانستان د رګبي ټیم په عرب اماراتو کې له اماراتو، لبنان او ایران سره مسابقه وکړه.
دویمه مسابقه عرب امارات سره وه. با نظم او ډیر قوي زمونږ علاقان هغه ته ثابت شو چې مونږ بریډش او په صفر باندې مونږ ګټله.
د پنګونې د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې پنګونه زیاته سوې. د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. پاکستانی طالبانو خان سید د حکیم الله مسعود پر ځای د خپل مشر په توګه وټاکه. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو درې څلوېښتې کسیزې شورا نن په یوه نامعلوم ځای کې تر غونډې وروسته د جنوبي وزیرستان د طالبانو عمومي قومندان خان سید سجنا د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر اعلان کړ. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس د پاکستانی وسلوالو طالبانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې د جنوبي وزیرستان د وسلوالو طالبانو عمومي قماندان خان سید سجنا د پاکستانی طالبانو نوې مشر وټاکه. شپږ دېرش کلن خان سید سجنا د حکیم الله مسعود له نږدې ملګرو او د جنوبي وزیرستان د وسلوالو طالبانو مشر دی چې په پاکستان کې دننه په ډېرو ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو د شورا درې څلوېښت غړو په یوه خوله خان سید سجنا خپل نوی مشر اعلان کړ. حکیم الله مسعود په 2009 میلادي کال کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر ټاکل شو. بیت الله مسعود هم په 2009 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی و. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر په داسې وخت کې وژل شوی دی چې دغه هیواد حکومت نن یو درې کسیز حکومتي پلاوی له پاکستانی طالبانو سره د مقدماتي خبرو اترو د پیل لپاره وزیرستان ته ورلیږه. د امنیتي مسؤلینو د وینا له مخې د بی پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په شمالي وزیرستان کې د حکیم الله مسعود په مشرۍ د پاکستانی طالبانو د بیلابیلو ډلو د مشرانو غونډه روانه وه. سولې حکومت سره د سولې د خبرو اترو په اړه پریکړه وکړي. د دوی په وینا د حکیم الله مسعود په ګډون ټولو ډلو له حکومت سره د خبرو اترو لپاره خوښي څرګنده کړې وه. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستانی وسلوال طالبان ښایي د خپل مشر د وژنې غچ واخلي چې له امله به د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان د نورو ښارونو امنیت یو ځل بیا خراب شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلې او دای د نواز شریف د حکومت په وړاندې شرمناک عمل بللې.
ومردل چې پاکستانی طالبانو خان سید د حکیم الله مسعود پر ځای د خپل مشر په توګه وټاکه. خان سید سجنا څوک دی؟ فرشته جلال زیبرات وایي.
په وزیرستان کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته نن وویل د تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه لپاره خان سید ټاکل سوی دی. دی د سیمې د طالبانو دوهم نمبر قمندان وو. د سرچینو ویلي نن د وزیرستان اورکزو بنو او ټانک په سیمو کې د پاکستاني طالبانو قمندانانو چې زیاتره یې مسعود وو د نوي مشر د ټاکلو لپاره شورا وکړه. ویل سوي چې د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر د ټاکلو په شورا کې د پاکستاني طالبانو شپېتو قمندانانو ګډون درلود او شپږ څلوېښت د مشرتابه لپاره پر خان سید سلاسول. خو د پاکستاني طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. دی شپږ دېرش کلن دی. خان سید په جنوبي وزیرستان کې زیږېدلی دی او د تحریک طالبان پاکستان د پخواني مرستیال ولی الرحمن د نږدې ملګرو څخه دی. داسې ګڼل کېږي چې خان سید په 2012 میلادي کال کې د بنو پر زندان د هغې حملې طراح و چې په نتیجه کې یې څلور سوه تنه زندانیان په تیښته بریالي سول. دی په همدې کال د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د حملې پلان جوړوونکی هم بلل کېږي. د خان سید په اړه ویل کېږي چې د افغان ځواکونو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ائتلافي قواوو پر ضد جنګېدلی دی. خدای د پاکستان د پوځ پر ضد د جګړې په برخه کې نرم دریځ لري. دی د پاکستان د حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوونکی هم دی. د تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه لپاره نوی ټاکل سوی مشر سواد نه لري، خو ویل کېږي چې د خپلې سیمې په دود دستور ښه خبر دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغیز ولري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینې کړي کوشش کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د سولې خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي. تفصیل د معصوم ایوند پر بوټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به د هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې د افغان طالبانو حملې او عملیات را کم کړي. د دې وزارت چارواکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو مشر تر ډیره په افغانستان کې د حقانی له وسلوالو ډلې سره اړیکې درلودې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر د حکیم الله مسعود او حقانی شبکې اړیکو ته په کتو وایي چې ډیر منفي اغیز به په افغانستان کې د حقانی شبکې پر فعالیتونه وکړي.
قسمت د جنوب او شاختیز او جنوبي غرب تقریبا دغه سیمه چې غلطه د حقانی ګروپونو ډیر فعال و، باغی کې تر یو حد پورې فکر کوم تر څو چې دوی دغه ارتباطات برته ټینګي، باغی کې یو څه کمزوري و په ماریبوي عملیاتو کې راشي او هغه څوک چې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه په عملیاتو کې ګډون کوي راتللو د حقانی د ګروپونو سره مرسته کوله، په دې کې به یو څه تاثیرات راشي.
شغلی وزیر وای د پاکستاني طالبانو د ډلې د مشر وجل کېدل به خپل د دې ډلې پر عملیاتو مشري او همغږي باندې ډیر منفي تاثیرات وکړي. د راپور نل مخې حکیم الله مسعود د جمعې د ورځې په ماښام د شمالي وزیرستان له مرکز میران شاه سره نږدې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د 2009 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو مشر سو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دې هیواد استخباراتي مسولینو او پاکستاني طالبانو د نوموړي وجل کېدل منلې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت بیا پر حکیم الله مسعود حمله غندلې او په خبرې چې په دې سر به د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ځان ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نو می واخستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په استخباراتي شبکه آی اس آی کې ځینې کړي کوشش کوي چې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې له خنډ سره مخ کړي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې ټاکل شوی و د جمعې پر ورځ د پاکستان د حکومت یو پلاوی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ سي. خو دا چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي کړیو د حکیم الله مسعود د ځای په اړه کره معلومات امریکا ته ورکړل چې لامل یې مسعود د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سیاسي چارو ځینې افغان پوهان بیا وایي چې د نوموړي وژنه د افغانستان پر امنیت مثبت تاثیر لري. محمد اکبر اوریا، ازادي راډیو ته ویل.
د افغانستان په اړه تاثیرات ډیر زیات دي. له دې کبله چې دغه سنۍ ډیر فعال د افغانستان د تخریباتو د وژنو د تروریزم په لمن وهلو کې ډیر برخه درلود. اوس خپله طالبان په منځ کې مشکلات را پیدا کیږي، پارچه پارچه کیږي. د افغانستان په وضع کې هم امکان لري چې ډیر تغییرات راشي او د هغه جغرافیه په چې هلته جوړه شوې ده په دوی په منځو کې هم اختلافات را پورته کیږي.
د حقانی وسلواله شبکه چې حکیم الله مسعود یې ملاتړ کاوه په افغانستان کې په بیلابیلو ترهګریزو حملو تورن ده. افغان چارواکي وایي چې په کابل او ولایتونو کې پر ډیپلوماټیکو او پوځي مرکزونو او د افغان دولت پر ادارو اکثره ډلې یې حملې له پل اخوا په وزیرستانونو کې پلان سوي دي. د چارو څیړونکو وایي حکیم الله مسعود له ټولو افغان طالبانو سره ایدیالوژیک اړیکې درلودې، نو د نوموړي وژنه پر فعالیتونو بې تاثیر نه سپاته کېده.
د ولسی جرګې ځینو استازو له افغانستان سره د امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په هکله د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې افغان حکومت ته ولس ته یو ګواښ وګڼه. څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهم ویلي وی که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه سي، امریکا به له دې هېواد سره مرستو ته دوام ور نه کړي. نور جزئیات د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په افغانستان کې د امریکا د سفیر په وروستیو څرګندونو انتقاد کوي او وایي چې دا ډول څرګندونې د هېواد ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او افغان ولس ته یو ډول خبرداری ورکول دي. د ولسی جرګې څو تنو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا جرګه به د دواړو هېوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو لپاره یوه تحمیلي جرګه وي او دوی به پکې ګډون ونه کړي. د جرګې غړي اقبال صافی وویل
صحبت هایی را که سفیر امریکا میکنه به کشور اسلامی مثل افغانستان، این مثلا هم یک اخطار است.
دول خبری چې د امریکا سفیر کوي د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد خبرداری دی او هم د هیواد ملي حاکمیت ته پوښتنې راجع کوي. دا جرګه د همدې لپاره جوړیږي چې دا سند پکښې لاسلیک سي. دا به یو تحمیلي پیښه وي او موږ به پکښې ګډون ونه کړو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهم څو ورځې مخکې په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي، هیواد به افغانستان سره مرستو ته دوام ورنه کړي. د ویلي وو په افغانستان کې د امریکا اقتصادي او امنیتي پروګرامونه یو له بل سره هماهنګ دي او پلي کېدل یې د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته ضرورت لري. پخوا تر دې د امریکا د سنا مجلس د نظامي خدماتو د کمیټې رئیس هم ویلي وو چې که د دواړو هېوادونو ترمنځ دا سند لاسلیک نشي، امریکا به پر افغانستان خپل مرستې ودروي. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به د ګاونډیو هېوادونو حساسیتونه راوپاروي، خو د جرګې یو شمېر غړو د دې تړون د لاسلیک کېدو ننګه وکړه. دوی ویل افغانستان یو آزاد هېواد دی او د ملي ګټو په خاطر حق لري چې د نړۍ له هېوادونو سره ښه اړیکې ولري. صالح محمد صالح او نسیم نیازی وویل
یعنی همسایگان خپل سیاست ته تغییر ورکړي او یا به افغانستان د یو مملکت په صفت چې چا سره خوښ هغې سره به تړون کوي.
موږ تاسو ته باید د خپل افغانستان ملي منافع با ارزښه یي نسبت د همسایګانو ملکونو څخه. موږ تاسو کله په پارلمان کې کښینو باید د افغانستان د منافع دپاره خبرې وکړو، نه د همسایه ملکو دپاره.
پخوا تر دې د جمهور رئیس کرزي ویاند ایمل فیضي ویلي وو سره له دې چې هېواد سره د امریکا مرستې مهمې دي، خو ملي ګټې، ملي حاکمیت او سول او ثبات هغه څه دي چې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې لویه مشورتي جرګه جوړه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې راتلونکې اونۍ به د دې جرګې د ګډونوالو لیست بشپړ سي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وویل چې د دې لیست د جوړېدو 50% کار بشپړ سوی دی. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د روانې عقرب میاشتې په وروستۍ ورځ به دا جرګه جوړه شي چې 2500 کسان به پکې ګډون ولري. د شنبې په ورځ د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون له غونډې وروسته د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس صادق مدبر خبریالانو ته وویل چې د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو پر لیست کار روان دی.
ما روی نهایی ساختن لیست های ولایات و
موږ اوس مهال د ولایتونو او ولس کټګوري د لیستونو پر بشپړولو کار کوي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. د لیستونو کار له 50% څخه ډیر مخته تللی او هیله لرو چې د راتلونکي په نیمایي کې خپل کار بشپړ کړو.
ښاغلی مدبر وایي چې په دې جرګه کې به 80 حقوق پوهان هم ګډون وکړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په اړه له حقوقي پلوه بحثونه وکړي. هغه وویل چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم کولای شي چې په راتلونکي مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر جوړیږي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله هم د دې سند یو مهمه برخه ده چې تر اوسه افغان چارواکو سره موافقه نه ده کړې. سره له دې چې د دې جرګې اجنډا لمخ کې اعلان شوې، خو په دې وروستیو کې ځینو مدني ټولنو شک څرګند کړی چې ښایي په دې جرګه کې ځینې پټې اجنډاوې هم پر مخ یوړل شي. خو د دې جرګې د جوړېدو کمیسیون د رنګ اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی مدبر په دې اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ:
ما برای هموطنان خود میگیم که این جرگه
زه خپل هیوادوالو ته وایم چې دا جرګه یوازې یو اجنډا لري چې هغه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې او صلاح کول دي، او دوهم اجنډا پکې شامل نه ده. زه بیا پټنګار وایم چې دا جرګه بل اجنډا نه لري.
مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر په داسې حال کې جوړیږي چې شاوخوا دوه کاله مخکې د یوې بلې مشورتي لوی جرګې لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون تصویب او لاسلیک شو. خو په افغانستان کې دننه ځینې کسان د لوی جرګې له جوړېدو سره موافق او ځینې مخالف دي. د ملي شورا ځینې غړي هم ورسره مخالف دي او وایي چې دا تړون باید ملي شورا ته وړاندې شي. خو افغان چارواکي وایي چې که لوی جرګې دا تړون تایید کړ، نو له قانون سره سم به ملي شورا ته هم د تصویب لپاره وړاندې شي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي د نړیوال بانک وروستی راپور به په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتېدو مثبته اغیزه وکړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې کچه د تیر کال په نسبت زیاته سوې ده. په دې راپور کې چې د نړۍ په 180 هیوادونو کې د پانګونې او سوداګرۍ وضعیت څېړلې، افغانستان 144 ځای لري. قسیم سولمل له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې آیسا د نړیوال بانک دغه راپور هرکلی وکړ چې پکښې ویل سوي په افغانستان کې د پانګ اچونې کچه د تیر کال په مقایسه 6 زیاته سوې. افغانستان د پانګ اچونې په برخه کې د نړیوال بانک د تیر کال په خپاره سوي راپور کې د 190 هیوادونو له منځه 170 ځای درلود، خو د دې بانک په تازه راپور کې افغانستان 6 یعنی 144 ځای ته لوړ سو. د آیسا ادارې مشر وایي چې دا راپور به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. وفي الله افتخار د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی به هڅه وکړي څو پانګ اچونکو ته لا نورې اسانتیاوې رامنځته کړي.
مونږ د منطقې د سر هیوادونه چې دي، له دې نه زمونږ مقام په ښه موقف کې قرار لرو. کوشش زمونږ دا دی چې کال تر له دې نه هم په ښه موقف کې واوسیږو تر څو یو ښه افغانستان خارجي پانګوالو ته وړاندې.
ښاغلی افتخار وایي چې د نړیوال بانک په دې راپور کې افغانستان د پانګې اچونې د جواز پور کولو کې د آسیا په جنوب کې لومړی او په نړۍ کې 46 ځای اخیستی. د آیسا د مسؤلینو په وینا د جوازونو د کمپیوټري سیستم په جوړېدو او د یادې پروسې چټکتیا د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. له پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر پانګونه سوې ده. خو د چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې نامنۍ او یو لړ نورې ستونزې لا هم د دې بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
بدون امنیت مشکلات زیات است کې در بخش
پرته له امنیت نورې ډېرې ستونزې هم سته. مثلا د پور ورکولو په برخه کې صنعتي پارکونه دي چې ځمکه او برېښنا ورته ورکول کېږي. صنعتي پارکونه اوس د آیسا مربوط دي او انشاءالله په دې برخه کې به هم موږ راتلونکي کال ښه مقام وګټو. نور د پانګې اچونې مسؤلیت دی مالیه ده چې په دې برخو کې هم باید پرمختګ وسي.
نړیوال بانک په سرژنی راپور کې چین، هانګ کانګ، ماليزیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، ناروی، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا او ډنمارک هغه لاسې ودونه یاد سوي چې پکښې د پانګې اچونې شرایط ډېر ښه دي. په دې راپور کې که څه هم په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره سوې، خو بیا هم اداري فساد له هغو اساسي عواملو بلل سوي چې په څو کلونو کې د پانګې اچونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د اقتصادي چارو کتونکي سپارښتنه کوي چې که چیرې دولت موجوده ستونزې هوارې کړي، نو دا به په افغانستان کې پانګونه لا ډېره کړي او دا هیواد به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
دوی دې کندار ولایت مستدم کوم برخه د خډیر ستونزې او مشکلات څه چې دا برخه نه مشکور چې دی په لاو علي کې دی په لاو مې شم برخه نه دل دل چې راځي هغه داسې لکه شم هیڅ شی او بو شی نه راکړي. خلک چې ډېر مسکینان دي، جنراتورانو د جشن وسنه لري چې جنراتوران نه سي او په راپورته کې زړه دولت صدا خوښ درمو چې برخه سم کړي. دی وايي موږ برخه سم او برخه سم او داسې ماشینه براوړو برښنا کوټ په پاله کو هغه سم ماشینه په برښنا کوټ په پاله هغه چې برخه واغه وس خراب کړی دی. بیا د لوی ولې او به خښه واجه پر او یا متر باندې او به داسې توس راپورته کوي په جنراتور زما زمانم احمد الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. په اوچې کې هم یو پلا برق نه دی راغلی. زموږ منچکه د چنای شپخانې شاده داسې وخت راسي چې نه بجې اته بجې د شپې سهار بیرته د لمونځو پر وخت ځي، نو د دې برق څخه موږ استفاده نسو کولی. اول برق باید سم سي، که برق سم نه سي ټول کارونه به داسې ویجاړ پاتې د کندهار ولایت.
ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږ بجو او دې شته خو ادامه لري. د بلخ والی وایي د انتخاباتو د څارنې لپاره د بهرنیو ناظرانو موجودیت مهم دی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر شپږ میاشتو کمه موده پاتې ده او د کاندیدانو په لومړني لیست کې لس تنه کاندیدان پاتې دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
اته محمد نور وویل چې نوموړی هم د ټاکنو د شفاف ترسره کېدو لپاره او د ټاکنو په نورو چارو کې د نه مداخله په صورت کې د بهرني ناظرانو له حضور څخه ملاتړ کوي. نوري پاړه داسې
رئیس صاحب هم همیشه تاکید به یې چې انتخاباته
ولسم شر تاکید تل پر دی دی تر څو ټاکنې شفاف ترسره شي او بهرنیان مداخله ونه لري. دا چې بهرنیان د ټاکنو څخه نظارت کوي ښه خبره ده. زه یې هم تایید کوم او له بهرنیانو سره مو کومې ناسې چې درلودلې دي دوی هم غواړي یوازې نظارت
نه وکړي.
د ولسمشر قاضي د وړاندیز پاړه چې ترې غوښتي ول د نوموړي د خوښي له نومان څخه ملاتړ وکړي. د موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ولسمشر وړاندیز واحد نه و او درې تنو لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په همدې اساس یې غوښتنه زموږ له خوا د منلو وړ نه وه. نوروای په غلس احتمالي نوماندانو کې چې د روسي پراو ته یې لاره موندلې ده داسې کسان تر سترګو کېږي چې نوموړي ته یې د لسګونو میلیون ډالرو د وړاندیز تر څنګ د بهرني ملاتړ او راتلونکي حکومت نیمه کابینه هم وړاندیز کړې وه. نوري پاړه ما وویل چې ولسمشر وړاندیز درلود او دا چې تقاضای واحده نه وه او درې تنو ته یې د ملاتړ غوښتنه کوله زما لپاره د منلو وړ نه وه. او اوس هم دا تایید کوم چې په لسو وروستیو احتمالي نوماندانو کې هم داسې خلک شتون لري چې ماته یې د لسګونو میلیونو ډالرو تر څنګ د لومړي مرستیال په توګه نیمه کابینه هم وړاندیز کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې سرچینو د ارګ لامانۍ څخه دا ډول خبرې بې اساسه بللې وې او په دې ټینګار کړی و چې ولسمشر له هیڅ یو کس څخه به په مشخص ډول ملاتړ ونه کړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې صافه واضح اوریدلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د رګبي ټیم په عرب اماراتو کې له اماراتو، لبنان او ایران سره مسابقه وکړه. د افغانستان ټیم په دې تورنمنت کې د دریو لوبو په ګټلو سره دویم سو. په دې اړه مې په اماراتو کې د افغانستان د رګبي فدراسیون له مشر منصور مجید څخه نور معلومات وغوښتل.
د اول د نومبر نه دلته ویست ایشیا سیونز تورنمنت دیو ترتیب ورکړی و چې په دغه کې څلور ملکونه اشتراک درلودل چې هغه کې افغانستان او عرب امارات او لبنان او ایران و. زمونږ په اولنۍ مسابقه ایران سره و چې ډیر په نږدې څخه په آخرین دقایق کې مغه او بلل. دا زمونږ دویمه مسابقه عرب امارات سره و چې هغه ډیر یو با نظم او ډیر قوي زمونږ علاقان هغه ته ثابت شو چې مونږ درې دېش او په صفر باندې مو ګټله. سیمی فاینل کې بیا لبنان سره بیا راغللو، بیا سیمی فاینل مو ګټله، بیا فاینل ایران سره وا چې ډیر کم تفاوت باندې مغم او بیلله.
بله،
او مونږ په دغه تورنمنت کې دویم شولو.
بلې، د دغه بایللو علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې تاسو دوپاره د تمریناتو زمینه نه ده مساعده کنه؟ په افغان لوبغاړو کې ځینې نور ستونزې شته.
ستونزې هم نشته، لیکن صرف او صرف دا خبرې دي چې دوه ټیمونه چې مسابقې ته لاړ شي یو ټیم به ګټي یو ټیم به بایلي. او مونږ چې دی پرون نه ایسته درې مسابقه سر په سر ګټلې وو. د هلکان داسې ډېر خسته ښکارېدو ځکه ستړي شوي وو ډېر زیات.
او ستاسو آینده مسابقې به د چا سره وي او کله؟
بیا تر اوسه پورې خو بل پلان نشته. او چې نور پروګرامونه او تورنمنټونه مونږ په خپل سکیجول کې لرو چې هغه مونږ تاسو ته وخت په وخت معلومات درکوو ان شاء الله.
په دې خاطر چې په افغانستان کې د نننه تاسو ته تمریناتو زمينه برابر سي یا افغان لوبغاړي شو روزل سي، څه ډول امکانات ته ضرورت لري؟ د افغان حکومت څخه څه غوښتنه لري؟ د غرض له نورو چارواکو
څخه مونږ زمونږ سخت ستونزه چې دي مالی امکانات دي. فلان چې مونږ مالی امکانات نه لرو او د زمونږ ټول لوبډلې چې دي افتخاري د حب وطن په مطابق باندې دی او لوبه تر سره کوي او میدان دالته مونږ مشکلات لرو. دغه یو دو درې مشکلات دي چې دغه موږ سره وشي ان شاء الله رګبي ډیر یو روښانه آینده لري په افغانستان کې.
د افغانستان د رګبي فدراسیون مشر منصور مجید وو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو د ازادي رادیو اوله ماشمنۍ خبری مجله اوریدا. ورستی ماشمنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي، ل جاوید نیمی